څلور بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي اداره یا اوچا وی د هرات له 215 زره زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره ټول ټال 133 میلیونه ډالر اړتیا ده، خو تر اوسه پورې یوازې 22 میلیونه ډالر ترلاسه شوي دي. اوچا نن چهارشنبه په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې ویلي چې په هرات کې له شوي زلزلې چې قدرت یې در یختر په کچه 6.3 ثبت شوی، د 6 اونیو په تیرېدو سره بشري مرستندویه ټولنو د 222 زره او 400 اغېزمنو کسانو لاسنیوی کړی، خو اوچا ویلي چې د هرات زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو لپاره په بودیجه کې زر زیات کمی دی او نورو سرچینو ته بیړنۍ اړتیا ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې په میلیونونو کورنۍ د اقلیم د بدلون بحران ګواښي. د دې پروګرام د افغانستان څنګ نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه کې کښلي چې د اقلیم د بدلون بحران لري نه دی، بلکې همدا اوس په افغانستان کې د میلیونونو کورنیو لپاره په رښتینې ګواښ بدل شوی. د پروګرام ویلي چې وچکالي او د حاصلاتو کموالی ټولنې د زیانونو له خطر سره مخامخ کړي او لوږه زیاته شوې. WFP د اقلیم د بدلون د کانفرنس ته ګډونوالو له غونډې مخکې د دې یادونه کړې چې دا مهمه ده چې نړۍ د اقلیم د بدلون د ټکانونو په وړاندې د دغو کورنیو د مقاومت وړتیاوې زیاتې کړي. ټاکل شوی چې د اقلیم د بدلون کانفرنس سبا د نومبر په 10 د متحد عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې پرانستل شي. نړیوالو منځګړیو چې نن چهارشنبه په غزه کې د اوربند د غځولو لپاره وکړ، هیلمند دي چې حماس به چې امریکا او اروپایي ټولنې یو ترهګر ډله پیژني د اسرائیل له زندانونو د فلسطیني بندیانو د خلاصون په بدل کې نور یرخمل شوي آزاد کړي او هم به نور مهلت ترلاسه کړي چې اسرائیل پرې هوایي او ځمکني بریدونه ونه کړي. د اسرائیل حماس ترمن د اوربند غځېدو لپاره هڅو کې قطر او مصر منځګړي چوب کوي. که په دې اړه یو توافق ترلاسه شي، اوربند به یو ورځ وروسته پای ته ورسی شي. اسرائیل په وروستیو ورځو کې د لسکونو یرغمل شویو د آزادېدو هرکلی کړی او ویلي دي که حماس د لسکونو نورو یرغملو خوشي کولو ته دوام ورکړي، نو اوربند به وساتي. خو د اسرائیل بل لوی هدف به چې د سختدریځې حماس ډلې له منځه وړل دي شاید ترلاسه نه شي. د اسوشیټډ پرس اژانت راپور له مخې په تېرو څو ورځو کې چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې موقت اوربند ټینګ شوی، حماس تر اوسه 6 اسرائیلیان چې زیاتره ښځې او ماشومان دي آزاد کړي دي. پر دې سربیره حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې د ترهګرۍ ډله په توګه پیژني، په دغه موده کې 19 تایلنډیان، یو فلیپینای او یو د اسرائیل او روسیې دوه ګونی تابعیت لرونکي هم آزاد کړي دي. دغه راز اسرائیل هم له خپلو زندانونو یو سلاتیا فلسطیني بندیان چې ښځې او تنکي ځوانان دي آزاد کړي. د ناتو د عمومي منشي د مقام لپاره د لاتویا د بهرنیو چارو وزیر کریشیانس لیوالتیا ښودلې او ویلي دي دا ټلواله داسې یو مشر ته اړتیا لري چې د اجماع جوړولو توان ولري، لویو دفاعي لګښتونو ته ژمن وي او له روسیې سره د مقابلې لپاره یو واضح نظر ولري. کارنچ پرون په بروکسل کې د ناتو په مرکز کې خبریالانو ته وویل ناتو داسې یو مشر ته اړتیا لري چې له غړو هیوادو سره د جلا او ګډ کار وړتیا ولري او وکولی شي چې ټول یو تګلوري ته سم کړي. دا احتمال شته چې ناتو د روان کال په جولای میاشت کې په واشنگتن کې په خپل راتلونکي سرمشتیزه کې د ناتو لپاره یو نوی عمومي منشي ونوموي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاس ازادي راډیو .com کې اوریدل شي. پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر د تحریک طالبان پاکستان په تړاو اظهار کړ. د سیاسي چارو د کتونکو ساق اتمر نظر مو هم په دې اړه خسته.
پاکستانی طالبان ډېری خپل پاکستان کې اوسېږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې له کراچۍ بندر څخه افغانستان ته د افغان سوداګرو د مالونو ځنډ د میلیونونو ډالرو زیان اړولی. یو تاجر ازادي راډیو ته وویل
کرما ته خپل به د تقریبا 5500 ډالر پورې توان د یو مختصر څو کنټینر زما په کنده کې حالته ولاړو.
په غزنی کې په زرګونو کورونو ته برېښنا رسیدلې.
په دې لزر کورونی کې اماکن مقدسه همسته، د وایری دولتي همسته او ولس فابریکی صنعتکارانو ته مو برخه وصل کړی دي.
تر څلورنیو بجو وروسته د زهرو کاروان خبرونه هم اوریدل شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پاکستانی رسنی خبر ورکوي چې د هیواد د طالبانو له حکومت غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان یو مشر حافظ ګل بهادر ونیسي او دوی ته وسپاري. جونیوس د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله لیکلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نومبر پشپشبشتمه په بنو کې د پاکستان په امنیتي ځواکونو له برید وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر احضار کړی او ترې غوښتي چې د دې پیشاملان وځپي. پاکستان ادعا کړې چې په بنو د تیر یکشنبې د ورځې ځانمرګی برید یو افغان کړی دی. د دې برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان ډلې منلی، خو د امنیتي مسایلو کارپوهان بیا وایي دا بریدونه په پاکستان کې دننه پلاني شي. تفصیل د امید زهیر مل پر راپور کې.
په بنو کې د نومبر په 26مه په پاکستاني ځواکونو له ځانمرګي برید وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت سرپرست سفیر احضار کړی او د دې پیښې په اړه خپل سخت اعتراض ورسره شریک کړی دی. پاکستانی حکومت ادعا کړی چې دا برید د یو افغان ته بلخوا شوی، داسې مهال چې مسؤلیت یې تحریک طالبان پاکستان ډلې منلی دی. یو نیوز او یو شمېر نورو پاکستاني رسنیو د ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله لیکلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له سرپرست سفیر غوښتي چې د دې پیښې په اړه څېړنې وکړي او عاملین دې ونیسي او یا یې هم وځپي. په خبر کې دا هم لیکل شوي چې پاکستان د طالبانو د استازي په وسیله د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د ترهګرو په تنظیمونو له منځه یوسي او د تحریک طالبان پاکستان یو مشر حافظ ګل بهادر هم ونیسي او دوی ته یې وسپاري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی تر اوسه د دې موضوع په اړه غبرګون او معلومات نه دي ورکړي. په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د کسان د شتون او په پاکستان کې له نامنۍ سره د افغانانو تړاو په اړه د پاکستان د پوځ د لوی درسیز په ګډون یو شمېر نورو چارواکو هم ورته انتقادونه کړي. خو موده وړاندې د طالبانو حکومت په یو مفصله اعلامیه کې د دې ادعاو په ځواب کې وویل افغانستان په سیمه کې د هر هیواد د امنیتي ناکامۍ مسؤل نه دی. هاخوا د امنیتي چارو یو شمېر شنونکي وایي په پاکستان کې روان بریدونه د دې هیواد دننه پلانېږي او عاملین هم په دې هیواد کې دي. له دوی یو محمد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
پاکستانی طالبان ډېری خپله پاکستان کې اوسېږي او دوی په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان او د باجوړ په سیمو کې دوی اوسېږي. که د پاکستان او د طالبانو مشر په افغانستان کې هم وي نو دې ته به دوی چمتو نه شي چې دای وسپاري پاکستاني مقامات ته.
د امنیتي چارو بل شنونکی احمد خان اندړ بیا وایي پاکستان د خپلو ناکامو پالیسیو بیا پرې کوي.
پاکستان چې په نړۍ کې د توریزم د مور په نامه یادېږي نه یوازې بلکې ډېر تورېستي او ځینې اسلامي ډلې دوی په خپل جوړ کړی دي. د پاکستان د استخباراتو او د فوج په دې کې ډېر لوړ لاسته.
خو له پاکستاني طالبانو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا هم څو ځلې یادونه کړې. امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې د روان کال د جون په لومړیو کې په خپل راپور کې روښانه کړ چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره پیاوړې اړیکې لري او تر خوا یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. مګر د طالبان حکومت یې دا راپور هغه مهال رد کړ.
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی افغان مسولین وایي د پاکستان حکومت د افغان سوداګرو څلور سوه هغه کانټینره چې د پاکستانی چارواکو په ټکو د تور لیستو کې پکې شامل دي د انتقال اجازه نه ده ورکړې. د دې خونی یو مسول خان جان علي کوزیا ساجر ډوته وویل تر دې وروسته چې کوم سوداګری ستو کې د کراچۍ بندر لاري افغانستان ته واردې شي پاکستان به پرې نوي اصول پلي کوي چې په خبره افغان سوداګرو ته په زیان تمام شي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت د سیشن به پرز نه وخت پر خپل اکسپانډ ولیکل چې د پاکستان له کراچۍ بندر نه د افغان سوداګرو تر 3 ډیرو بند پاتې کانټینرونو ته د لیست اجازه ورکړل شو. جزئیات په دې راپور کې.
کتام د طالبان حکومت د صنعت او سوداګری وزارت ویلي د پاکستان له کراچۍ بندر نه د افغان سوداګرو د کانټینرونو لیکت اجازه ورکړل شوې. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګری د غډي خونی افغان مسولین وایي څلور سوه هغه کانټینر چې د پاکستان حکومت په ټوګو د تور لیستو کې پکې شامل دي اجازه نه ده ورکړل شوې. د دغې خونی یو مسول خان جان الکوزی د دې څرګندونو ترڅنګ ازادي راډیو ته وویل تر دې وروسته چې کوم سوداګری ستوکي د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته واردېږي د پاکستان حکومت به پرې نوي اصول پلي کوي چې افغان سوداګرو ته په زیان تمامېږي.
او پرون شروع شو رسمي بارګیری شروع شول او دا به یو ځل د فارق کیږي به وروسته نوي شرایط وځي کیږي چې رقم سکیږي اما دا کنټینر به اوس راځي ته یو سکیورټی اصول له مخې افغانستان ته به تسلیمیږي. او په دې کې یو تعداد خام مواد او بعض مواد یو څه خراب شوي دي، اما غذایی مواد او د بعض شیان چې ډېر زیات نه دي خراب شوي.
د نوموړي په وینا په نوي قانون کې د پاکستان حکومت لخوا له افغان سوداګرو 10% مالیه او 30% بانکي تضمین اخیستل کیږي. له نږدې 2 میاشتو محدودیت وروسته د پاکستان حکومت د کراچۍ په بندر کې د افغانستان سوداګرو بند پاتې کانټینرونو ته چې شمیر یې تر 3000 ډیر ښودل شوی افغانستان ته د لیږد اجازه ورکړه. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ خونې د سه شنبې په ورځ ناوخته پر خپل ایکس پاڼه د یادو کانټینرونو د لیږد خبر ورکړ، او د چهارشنبې په ورځ سهار یې پر یاده شبکه د کانټینرونو د لیږد یوه ویډیو هم خپره کړې چې د کراچۍ له بندر څخه افغانستان لوري ته حرکت کړی دی. یو شمېر افغان سوداګر چې د کراچۍ په بندر کې کانټینری بندې او پکې بیلابیل سوداګري ستوکي وو، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې میلیونونه ډالر زیان ورته وخته. انور افغان صدران یو له دغه سوداګرو ازادي راډیو ته وویل
نو دا کانټینر په کوم مال پروت خوراکي مواد پراته وو، دا مطلب د ایکسپایر ډیټ کم شوی را ځنې په خراب شوی دی. دا د مو تجارت ته تقریبا په ملیونونو ډالر تاوان د افغاني تجارانو ده. خاص کر ماته خپل به د تقریبا 500 ډالر پر تاوان د یو مختصر څو کانټینر زما په کنده کې حالت ولاړو.
نواب هاشمی بلحق افغان سوداګر دی چې کراچۍ کې سوداګریز مالونه بند وو. نوموړی وایي د پاکستان حکومت په کال کې 2-3 ځل افغان سوداګرو ته د شنستونسې جوړوي چې له امله سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوړي. ښاغلی هاشمی د یادې ستونزې د دایمي حل غوښتنه کوي.
نه دا په داسې شکل باندې دوی یو پروتوکول دغه ورسره امضای کړي چې په آینده کې دغه ګاډي ونه درېږي. اوس داسې معنا لري چې 240 قلم چې دوی بندیز ورته لګولی چې دغه 240 قلم تاسو مال په دې باندې لاره باندې نه شي راوړلی. یو هغه ده چې مواد انفجاري واوسېږي یا نور داسې ممنوع دغه واوسېږي، خو زه هغه خو هغه اصول د ترانزیت ده چې هغه خلک په دې لاره باندې نه راوړي او نه تاجر طبقه دا کار کوي. او بل دغه ترانزیت چې اوس دا رغ ده او دا مثلا البسباب ده، دا بنجاره سامان دی، دا ټیر دی، دا شیان چې دی وایي ممنوع ده په دې لاره باندې تاسو مه راوړئ.
د سوداګرو په وینا د پاکستان حکومت افغانستان ته پر 240 قلمتو کو بندیز لګولای او ټول لیست کې شامل کړی دی. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي عبدالسلام جواد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړه، خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسولین وایي د پاکستان حکومت د کړنې د افتا تړون خلاف دی. افتا د آسیا د آزاد تجارت تړون دی چې د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو په ټولو آسیایي هیوادونو کې د تولیداتو د ملاتړ لپاره ایجاد کړی دی. د یادونې ده چې د پاکستان له کراچۍ بندر نه د افغان سوداګرو بند پاتې کانټینرونو ته داسې مهال د لیږد اجازه ورکول کیږي چې 2 اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته تللی و، او د هغه هیواد له چارواکو سره تللیدنې وروسته یې خبر ورکړ چې له کراچۍ بندر نه د افغان سوداګرو په سوداګریزو توکو د بار کانټینرونو د انتقال ستونزه هواره کړې ده.
په غزنی کې د برښنا شرکت سیمیز چارواکي وایي د غزنی ښار 80% اوسیدونکو سشکل له برښنا څخه برخمن شوی دي. دوی وایي هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې د غزنی ښار نورې پاتې سیمې هم د برښنا د شبکې تر پوښښ لاندې راشي. بل لور ته بیا د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکو د برښنا پر سوالو خوشي شي یا وایي په خاطر دی د سیمې خلکو له جنراتور یا لمریز برښنا څخه ګټه اخیسته چې ډېر کله بل ستونزو سره مخامخ وو. نور حال په دې راپور کې
په غزنی ولایت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د برښنا شرکت سیمایز مسولین وایي د دغه ولایت مرکز اړوند په ځینو سیمو کې د شاوخوا 8 میلیونه افغانیو په لګښت 10000 کورنۍ له برښنایي خدمتونو څخه برخمنې سوي دي. د دوی په باور چې په دغه ولایت کې د برښنا اړوند اوایت هم د تیر کال په پرتله 2 برابر لوړ سوي دي. د برښنا شرکت سرپرست حافظ صلاحالدین توکلی وایي په تیرو 2 میاشتو کې د برښنا 3 ترانسفورمرونه په ښار کې ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل د دغه پروژو په پلي کېدو سره د غزنی ښار اړوند سیمې نږدې 80% اوسیدونکي له برښنا څخه برخمن شوي، او په نږدې راتلونکي کې به د غزنی ښار نورې پاتې سیمې هم د برښنا د شبکې تر پوښښ لاندې راوستلی سي. هغه وویل دا دغه لسو زرو کورنیو لپاره په اتلس ترانسفارمرونو شاوخوا شپېته میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د برېښنا شرکت له خپلې پراختیایي بودیجې څخه ورکول سوی دی. نوموړي زیاته کړه دغه ترانسفارمرونه د غزنی ښار اړوند په حاکمي صنایع ښارګوټي، کډوالو ښارګوټي، حوزوي روغتون سیمه، پسې حصار، روزې، نوابات، توحید آباد، قلاکرم او مغولان سیمو کې نصب سوي چې یا ترانسفارمرونه په خپلو ساحو کې له 400 تر 1500 کیلو واټ پورې برېښنا وړتیا لري. د هغه په وینا د غزنی برېښنا شرکت د اوو میاشتو په اوږدو کې شاوخوا 140 میلیونه افغانۍ عواید هم راټول کړي دي.
په دې 10000 کورنیو کې اماکن مقدسه هم شته، دوایر دولتي هم شته او ولس فابریکې صنعتکارانو ته مو برق وصل کړي دي او د دو ټوټل مصرف سی سوی دی، خدمات سوی دی، یو شپیتو میلیونه افغانۍ په دې لګښت سوی دی سږ کال، او د موږ عواید سوی دی سږ کال کال شروع تر اوسه پورې 140 میلیونه افغانۍ.
بل لور ته بیا د غزنی ګڼ شمېر اوسېدونکي د برېښنا په رسولو خوشي شو یا وایي پخوا تر دې د سیمو خلکو له جنراتوري او یا لمریزې برېښنا څخه ګټه اخیسته چې ډېر کله به له ستونزو سره مخ و. د برېښنا شرکت ته معلوماتو له مخې اوس هم د غزنی مرکز اړوند ډېر سلنه اوسېدونکي له برېښنا خدمتونو څخه محروم دي. غزنی ته راغلې برېښنا له ازبکستان څخه تامینېږي چې د کابل او میدان وردګو ولایتونو له لارې د 110 کیلومترو په اوږدوالي د 260 کیلو ولټه برېښنا موزي دې ولایت ته غځول سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزه کې د موقت اوربند پای ته رسېدو ته یوه ورځ پاتې ده، خو نړیوال منځګړي هڅه کوي چې دا اوربند تمدید شي. د اسرائیل او سختریز حماس ډلې ترمنځ د موقت اوربند د ټینګېدو راهیسې حماس په لسګونو یرغمل اسد کړي او اسرائیل هم په بدل کې له خپلو زندانونو نږدې یو سلاتیا فلسطیني بندیان خوشي کړي دي. منځګړي هیله مند دي چې دغه اوربند به تمدید شي. نور د نوریاس نوري په راپور کې
نړیوالو منځګړو چې نن چهارشنبه په غزه کې د اوربند غځولو لپاره کار وکړ، هیله مند چې حماس به چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني، د اسرائیل له زندانونو د فلسطیني بندیانو د خلاصون په بدل کې نور یرغمل شوي آزاد کړي او هم به نور مهلت ترلاسه کړي چې اسرائیل پرې هوایي او ځمکني بریدونه ونه کړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند غځېدو لپاره هڅو کې قطر او مصر منځګړي توپ کوي. که په دې اړه یو توافق ترلاسه نشي، اوربند به یوه ورځ وروسته پای ته ورسیږي. د امریکا د ملي امنیت د ادارې سی آی اے مشر ویلیام برنز او د اسرائیل د استخباراتو د ادارې موساد مشر ډیوید بارني هم پرون سه شنبه په قطر کې وو چې د اوربند غځېدو او د نورو یرغملو د خوشي کېدو پر لارو چارو خبري وکړي. قطر چې له حماس سره په خبرو کې مهم رول لوبولی دغه خبرو کوربه دی. د غراس ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به روانونۍ له سیمې کتنه ترسره کړي او تمه کېده چې نوموړی به هم د اوربند غځېدو لپاره هڅه وکړي. اسرائیل په وروستیو ورځو کې د لسګونو یرغمل شوو د ازادېدو هرکلی کړی او ویلي دي که حماس د لسګونو نورو یرغملو خوشې کولو ته دوام ورکړي نو اوربند به وساتي. خو د اسرائیل بل لوی هدف به چې د سخت دریځ حماس ډلې له منځه وړل دي ښایي ترلاسه نه شي. د اسوشیټد پریس خبری آژانس راپور له مخې په تیرو څو ورځو کې چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې موقت اوربند ټینګ شوی، حماس تر اوسه شپېته اسرائیلیان چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي آزاد کړي دي. پر دې سربیره حماس په دې موده کې 19 تایلندیان، یو فلیپینای او یو د اسرائیل او روسیې دوګونی تابعیت لرونکی هم آزاد کړي دي. دغه راز اسرائیل هم له خپلو زندانونو 180 فلسطیني بندیان چې ښځې او تنکي ځوانان دي آزاد کړي دي. ګومان کېږي چې شاوخوا 1.5 سلطنه به تر اوسه له حماس سره یرغمل وي کړي. دغو یرغملو د خوشي کولو بهیر په اوسنۍ بڼه چې د ورځې شاوخوا 10 تنه ازادیږي دوام وکړي نو اوربند کېدای شي دوه اونۍ نور وغځیږي. سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر په 8 نیټه د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو په پراخ برید کې له 1200 زیات کسانو وژل او شاوخوا 240 تنه یې یرغمل کړل. له هغې وروسته اسرائیل پر غزې هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړي چې پر غزې د واکمنې حماس ډلې د روغتیا وزارت په وینا په نتیجه کې له 2300 زیات فلسطینیان وژل شوي چې شاوخوا دوه درېمه برخه یې ښځې، ماشومان او تنکي ځوانان ښودل شوي دي. اسرائیل ویلی له غرایس چې په غزه کې ځمکني عملیات پیل کړي واویا سرتیری وژل شوی او ادعا کړي چې په زورګونو سخت دریځي وژلي خو په دې اړه شواهد نه دی وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو په خبره د اسرائیل په پوځي عملیاتو په نتیجه کې په غزه کې دیننه ل 1.7 میلیون زیات کسان چې د محاصره شوي سیمې نږدې 80% نفوس جوړوي له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. په غزه کې چې وګړي د ژوند لومړنیو اړتیاو په برخه کې لزخت زیات کمی سره مخ دي، د اوربن په ورځو کې پریښودل شوي چې په ورځ کې پر خوراکي او غیر خوراکي موادو بار د 100 تر 200 پورې لاري د سیمې ته ننوځي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو.com کې اوریدل شي. که تاسو چیرته د ازادي رادیو.com انټرنیټ پانه ته ورشي، هلته دا غو راپورونه متن وسل شي چې د ازادي رادیو لاري د ورځې لخوا خبري شي او یا په څلور ساعتونو کې خبري شي. همدارس کومې مرکه چې د ازادي رادیو لاري خبري شي هغه مرکه هم تاسو ته اوریدل شي، او نیوز پروګرامونه هم د ازادي رادیو په ویب پانه کې تاسو اوریدل شي. په هلمند، زابل، روزګان او کندهار کې برموت د ماشومان ولیدل. خلک وای د ژورو څاګانو او برمو د سرونو نه پټول په خپل لاس خپل اولادونو ته قبرونه کښل دي. په تیر یو کال کې د افغانستان په دغو جنوبي ولایتونو کې سرلوڅو برمو ته په لسګونو ماشومان ورلوېدلي چې د ډیرو یوازې مړه جسدونه ترلاسه شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د زابل په جلدک سیمه کې د حیدر په نوم د شپشکلن ماشوم خوښنوین کې جړه د چی شاوخوا شپېته متره سرلوڅ برمی ته لیدلې. دا په تیر 2022 میلادي کال کې سرلوڅ برموته د ماشومانو د لیدو لومړی پیښه و چې د فبروري په نیمایي کې رامنځته شوه او په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه خبره شوه. د دې ماشوم د ژغورنې عملیاتو درې ورځې دوام وکړ چې د سیمې د ځایي اوسیدونکو ترڅنګ آن د طالبانو د حکومت ګڼ چارواکي او د هغوی د دفاع وزیر هم ورغلي. د شپشکلن حیدر د ژغورنې درې ورځې عملیات ناکامه او د هغه مړ جسد لبرمیرا وایستل شو. د دې ډول پیښو تر ټولو تراژیدي د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د وو خوندو د یوازنی څلور کلن ورور وچی 40 متره برمی ته ولبېدی. هغه کڅم شاوخوا 40 ساعت ورسته ژوندۍ راوېستل سو خو ورسته پرختون کې صبر کړه. د غراز د دې ولسوالۍ په یو بل پیښه کې د څلور ماشومان مور د اوبو سرلوڅ ساعت ولبېدل چې د سیمې سلګونو کسانو یې په ساعتونو ساعتونو د ژغورلو هڅه وکړه. په تیر یو کال کې د افغانستان په جنوبي ولایتونو هلمند، زابل، روزګان او کندهار کې سرلوڅ برموته د لویدلو ماشومانو شمیر لسګونو ته رسیږي چې د ډیرو ماشومانو یې یوازې جسدونه او د ځینو آن یوازې جامې راایستل شوي. دا تکراری پیښې لا هم د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د هغو خلکو لپاره عبرت نوسو چې خپلې ژورې څاګانې او برمې سرلوڅ پرېږدي.
دا ټوټګر تقریبا 10 متر 40 متر ځای دی، دوغونه جوړ دی. دا د کښې کښې ان کار ټوټګر دا دوغونه غټ څا دی. ټوټګر دا ته شنو کښې ورول ویج بارو راول ورس پلان کوي راول ټوټګر کښې ان کښې کیا ته دا ټوټګر کښې ته دوغونه کښې ان په داخلي کې دا سر هم لست
دا سړک پر غاړه وون دی. او
د کندهار وسیدونکو ډاکټر اسد الله اسد وای د ژورو څاګانو او برمو د سرونو نه پټول په خپل لاس خپل اولادونو ته قبرونه کښل دي.
یو پیښه نه ده، دوی نه دي، درې نه دي، څلور نه دي، دا داسې مسلسل روانه ده. دا پیښه تا غټ خلک مور لیدلي چې غټ خلک پشکې مړه شوي دي. نو دا مو پوهاوي لپاره کوم چا کوم هیڅ میکانیزم نه دی ورته جوړ کړی، هیڅ کوم طرف د دې پاکلي اقدام نه دی کړی. او هره ورځ موږ خپل ماشومان په لوی لاس ژوند ترېنه اخلو او په اسلام مري. خلک راولاړیږي د مرضو دپاره چې شکي پروینشن کوي، د ځینو مرضو دپاره واکسین ورکوي په نړۍ کې. او زموږ غیر ولاړیږي، موږ اته د برمو سرونو نسو پټولی. دا یو ډیره جالبه ده.
د طالبانو حکومت یو کال وړاندې له خلکو وغوښتل چې د خپلو ژورو څاګانو او برمو سرونه پټ کړي. طالبان ویلی و چې د دې امر سرغړونکو به مجازات کړي، خو د شاوخوا یو کال په اوږدو کې د لسګونو دا ډول پیښو تکرار نه یوازې دا چې خلکو د طالب چارواکو دا خبره نه ده عملي کړې، بلکې طالبانو هم د خپل دې امر د سرغړونې په پار د کوم چا د مجازات کولو خبر نه دی ورکړی. د کندهار وسیدونکو حکمت الله صلیحی وای د طالبانو حکومت باید د دې امر پر تطبیق ټینګار وکړي ترڅو د برمو سرونو پټول پکښې جبري سي.
زموږ د حکومت څخه غوښتنه دا ده چې په ټولو سیمو کې چې برمی خلک کاږي باید یو معیار ورته وټاکي، او کاغه نیوي باید پر ټولو خلکو باندې د برمو د سرونو پټول جبري کړي ترڅو د دغسې پیښو مخنیوی وسي.
ژورو څاګانو ته د لویدلو ماشومانو د ژغورنې په برخه کې د کافي وسایلو او د مسلکي کسانو نه موجودیت یوه بله ستونزه ده. دلته د افغانستان په جنوبي سیمو کې له برمو او ژورو څاګانو څخه د ماشومانو د ژغورلو لپاره د رسۍ په مرسته د مروجې طریقې او یا هم د حکومتي بلدوزرو څخه د پیچلو عملیاتو لپاره کار اخیستل کیږي، چې ډیر کله د ځنډ او غیر مسلکیتوب له امله برمو ته لویدلي ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
په هلمند، زابل، روزګان او کندهار کې مو برمو ته د ماشومانو د لویدلو په تړاو راپور اوریده. د افغانستان له دغو جنوبي ولایتونو به د افغانستان ختیځ ته مخه کړ کونړ ته باور شو. هلته هم د ماشومانو د یوې ستونزې په اړه په کونړ کې پر شاخه کارونو بخت ماشومان وای د هرې ورځې په تیریدو د کاریګرو ماشومانو شمیر په زیاتېدو دی. د دوی په وینا د بیروزګارو کسانو د شمیر زیاتوالی او د کار نشتوالی د دې لامل شوی دی چې کورنۍ ته ماشومان نفقه پیدا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مرکز اسداباد ته هر سهار له کرهاله دمکلی تیشي نواباد شګي او له یو شمیر نږدې پرتو ولسوالیو څخه په لسګونو ماشومان د شاخه کارونو تر سره کولو او خپل کورنیو ته د نفقې ګټلو په خاطر راځي. خو دوی وایي د پخوا په پرتله د یادو خواریکو ماشومانو شمیر زیات شوی او مزدوري کم شوې ده. د اسداباد په مرکزی څلورلارې یعنی د شهیدانو چوکي یو شمیر کوچنیان خپل لاسي کراچیو سره په دې تم ولاړ دي چې څوک په ورته د مزدوري غږ وکړي. د ولاړو ماشومان په منځ کې یو هم دولس کلن نعمت الله دیبای په لاسي کراچی کې د خلکو سوداګانی او مالونه له یو ځای بل ته انتقالوي. په وینا چې کاری سخت او ګټي کم ده.
کار نه سخت دی، دغه د کودار مدر را ډکه ورځې اتیا او پنځوس صدقه کېږي، هیڅ شی نه کېږي، بس کور روان کړی چار روانه کړی.
نه کلن اجاز احمد بیبای په کوچنی ځان په بازار کې پلاستیکونه بوتلې او نور شیان راټولوي او به پلوري.
سار وخت راځي یخنی ده نه ګټ کو کې می څو کمشته بازونه
ټول خواریکه خو په شاخه کارونو بخت ماشومان همدا یو هیله لري چې زده کړې وکړي او له دغه شاخه کارونو خلاص شي. خو په وینا یې چې د یا ترمان پوره کېدو مخه یې غربت او بېکسۍ نیولې ده. رومان
مکتب هم رانه غریبای نه پاتل هینه ما مکتب لذی و زم کړه ما ویل شو ما غریبی نه زم غلې.
دوی وای کله چې خپل همزول او ملګری په پاکو جامو کې خونځي او ته د تک پر محل بینی سخت زوريږي. دغه ماشومان له وسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی دارو غواړي چې ورسره مرسته وکړي څو له سختو اقتصادي حالاتو او شاکا کارونو وژغورل شي. په کونړ کې چارواکي بیوی په جنگونو بمباری او چاودنو او دې تور ته نورو پیښو کې د وژل شوو او معلول شویو کورنیو ته یې میاشتني معاشونه مقرر کړي او د وخت په پوره کېدو ورکول کیږي. په کونړ کې هغه په سلګونو یتیم بې سرپرسته او غریب ماشومان چې د کورنیو د ګټې وټې او نفقې پیدا کولو درانه پیټي پر تن کیو وجودونو بار دی په داسې حال کې د مرستو غوښتنه کوي چې تیرو شلکلنو او له هغه وړاندې جنگونو له ډېرې کورنۍ د سر او ګټې سرونه اخستی او دغه کورنۍ نن سبا د کمزور اقتصاد لامل کړهونه غالي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
دا ازادي رادیو د دې سات په خبرمن کې وړاندې د زهرو کاروان 19 پروګرام لرو، او مخکې تر دې چې د زهرو کاروان 19 پروګرام ته مخه کړو، 4:30 دی لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي اداره یا اوچا وای د هرات ل 215,000 زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره ټول ټال 133 میلیونه ډالر ته اړتیا ده، خو تر اوسه پورې یوازې 22 میلیونه ډالر دوی ترلاسه کړي. اوچا نن چهارشنبې په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ویلي چې په هرات کې لشوې زلزلې چې قدرت یې در یختر په کچه 6.3 ثبت شوی، د 6 نوي پټېدو سره بشري مرستندوی ټولنو د 2,240,000 غزمنو کسانو لاسنیوی کړی. خو چا ویلي چې د هرات زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو لپاره په بودیجه کې زړه زیات کمی دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې په میلیونونو کورنۍ د اقلیم د بدلون بحران ګواښي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه نن چهارشنبې په خپل ایکس پاڼه کې ښکلي چې د اقلیم د بدلون بحران لري نه دی، بلکې هم دا اوس په افغانستان کې د میلیونونو کورنیو لپاره پرشتینه ګواښ بدل شوی. د پروګرام ویلي چې وچکالی او د حاصلاتو کموالی ټولنې د زیانونو له خطر سره مخامخ کړي او لوږه زیات شوی. WFP د اقلیم د بدلون د کنفرانس د ګډونوالو له غونډې مخکې د دې یادونه کړې چې دا مهمه ده چې نړۍ د اقلیم د بدلون د ټکانونو په وړاندې د دغو کورنیو د مقاومت وړتیاوې زیات کړي. تاکل شوی چې د اقلیم د بدلون کنفرانس سبا د متحد عربی اماراتو په دوبی ښار کې پلانستل شي. کرکټ: سریلانکا وایي د راتلونکي کال په سر کې له افغانستان سره سیالي لري. د سریلانکا کرکټ بورډ ادارې نن د خپل راتلونکي کال د لوبو مهالویش اعلان کړ. په دې پلان کې ویل شوی چې د نورو هیوادونو ترڅنګ په سریلانکا د جنوري او فبروري په میاشتو کې له افغان لوبډلې سره درې لوب لړۍ ولوبوي. که څه هم د یادو سیالیو دقیقې نیټې نه دي پټاکه شوې، خو ویل شوي دي چې د دې لوبو په ترڅ کې به یو ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شلو ورځې سیالۍ شاملې وي. تمه ده چې د امریکا سنا به د ولسمشر جو بایډن لخوا د اسرائیل او اوکراین لپاره د پوځي مرستې د نوي بستې د طرحې په اړه راتلونکي اونۍ بحث وکړي. د سنا د اکثریت مشر چک شومر پرون په خپل اونیز خبری غونډه کې وویل دا موضوع به راتلونکي اونۍ په سنا کې یاد کړي او هیله مند دي چې دواړه ګوندونه به ملاتړ وکړي.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د کوکنارو پرکښت بندیز بزګران نور بې وزله او کاچاکونکي نور هم شتمن کړي دي.
په دې څېړنه کې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې ویل شوي 80% ځمکې چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل په 2023 کال کې غنم پکې کرل شوي دي.
دا چې د افغان معتادو مهاجرو راستنېدل افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړي، په دې اړه مول ارواپو متی الله وزیري سره مرکه کړې ده.
کله چې ور دي عاطفي مینې محبت کمواله یو انسان احساس کی نو خامخه د عمر کې به د افراد غیر سالمه لاره د ذهني ارامتیا لپاره انتخاب کی، لکه مواد مخدر انتخاب کی.
د حمید الله په نوم یو روغسوی معتاد وای چی د احتیاط پر مهال می له کورنۍ او ټولنې ګوښه ژوند خوښیده.
یز بکر الله خپل کار نه له خپل وجې کې بل کور پته ولالم په وجې چې خپل مور سره له خپل دې سره له ورور سره له فامیل سره یو د دقیقې نه یو څه وکم چې کوم شګیر کړی ولا ما تن تن هاي جاي به خپل بل څه فقط هغه اوس نو د خپل عمل نه وسی
او د پروګرام په پای کې و پزله پوری ډراما لرو.
بابا د لاسونو دی بل په خټو کې کړ دي
زما کوم یو بکول زوی هم دا اوس راغلم.
ها ها نو څه شي دې کړل دي
باز زویا غم یې مکوا سر نوټونه مې کړل دي نوټونه
نوټونه کوی نشوم بابا.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د کوکنارو د کښت بندولو د اغیز په اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې څېړنه ښیي چې د دوهم کال لپاره د کوکنارو پر کښت بندیز به د طالبانو د حکومت لپاره جدي اقتصادي او سیاسي پایلې ولري. دا څېړنه چې په تیرو دوو کالو کې د کوکنارو د کښت په اړه سوي ښیي چې په دې موده کې بزګران نور هم بېوزله سوي، خو برعکس د نشه یي موادو قاچاقونکي چې ډېر تریاک یې زیرمه کړي تر پخوا ډېر شتمن سوي دي. دا شبکه د کوکنارو پر بندیز او بېوزلۍ د مخنیوي لپاره د موثرو اقتصادي پروګرامونو پر عملي کولو ټینګار کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د افغانستان پر اقتصادي او سیاسي وضعیت د کوکنارو د کښت منع کولو اغیزې نومیږي، ښیي چې په افغانستان کې له اقتصادي پراختیایي پروګرامونو پرته د کوکنارو د کښت منع کولو 6.9 میلیون خلکو ته زیان اړولی دی. په دې څېړنه کې د ملګرو ملتونو او السیس په نوم بریتانیوي مؤسسې د راپورونو له مخې ویل شوي چې د کوکنارو پر کښت بندیز یوازې په هلمند ولایت کې 16 خلک بیکاره کړي او د خلکو اقتصاد یې زیانمن کړی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې مشره میرمن کیټ کلارک چې په دې څېړنه کې اساسي نقش لوبولی ازادي راډیو ته وویل، که څه هم اوس په ډېرو هغو ځمکو کې غنم کرل شوي چې پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل، خو یوازې غنم بې وزلي نشي کمولی.
In Helmand alone in 2022
poppy 2022 میلادی کال کې یوازې په هلمند ولایت کې بزګرانو او کارګرانو ته 20 میلیونه کاری دورانی فرصتونه برابر شوی او د زمکو خوندانو 18 میلیونه ډالر عواید درلودل. هغه بزګران چې لږ زمکې لري د غنمو په کرلو سره یوازې د خپل کورنۍ غنم برابرول شي، خو د ژوند نورې اړتیاوې به څنګه شي؟ هغه زمکوال او سوداګر چې تریاکو ډیر زیرمې درلودې پروسه کال خورا ډیر پیسې وګټلې. په ظاهره د نشه یي موادو سوداګري دوام لري، خو د شکاري چې امارات به مخونی سي، خو به ګورو چې د کوکنارو د کښت منع کول حکم به د دوهم کال لپاره څه ډول عملي شي.
په دې څېړنه کې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې ویل شوي 68% ځمکې چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل، په 2023 میلادي کال کې غنم پکې کرل شوي دي. خو په دې راپور کې یادونه شوي چې د اوبو د کموالي له امله یوازې د غنمو کښت د ځمکې لګښت او بزګرو نورې اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولی. دا شبکه وایي چې د طالبان حکومت د سیاسي ثبات ساتلو لپاره د لیرې پرتو سیمو خلکو ملاتړ ته اړتیا لري، او دې حقیقت ته په کتو سره د کوکنارو د کښت منع کول به د دوهم کال لپاره ګران کار وي. د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وایي چې په ملي کچه له اقتصادي انکشافي پروګرامونو پرته یوازې د کوکنارو بدیل کښت نه د بزګرو ستونزې حل کولی شي او نه هم د کوکنارو د کښت منع کولو ناوړو پایلو مخه نیولی شي.
د کوکنارو د کښت بندیدو په عرصه کې بزګران همیشه زیانمن کیږي، در هغه وخته پورې چې بزګر وکولی سي چې دنیا د خواسه یا د مملکت د مشرتابه د خواسه د یو درست بدیل معاشیت پروګرامونه ورته مهیا سي. بدیل معاشیت صرف د بدیل کښت نه دی، په افغانستان کې د افغانستان د خلکو د اقتصاد سطح لوړول چې نه یوازې د بزګرو سویه لوړه سي بلکې د عوامو خلکو سویه هم ورسره لوړه سي.
د ګټور اقتصادي پروګرامونو نه عملي کولو په اړه د طالبانو پر حکومت داسې مهال انتقادونه کیږي چې د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت معین د یو نړیوال بنسټ له چارواکي سره د لیدلو پر مهال پر نړیوالې ټولنې انتقاد کړی او ویلی و چې که څه هم دوی د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو نړیوالې ټولنې د دوی له حکومت سره د بدیل معیشت په برخه کې مرستې نه دي کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو پر کښت بندیز بزګران نور هم بې وزله او قاچاقونکي یې نور هم شتمن کړي دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر مې ورته ځوان وبیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنه سم خلاصه وله.
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غپوچ کړو اپونه دمون غ خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیولو مړ شو.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کشت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
تر نو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلروي ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو چپونو نس 22 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1280 منځنۍ چپو باندې واوري. افغانان لڅول شیزو راهیسی بهرنوی هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران ته د کار لپاره ځي. جلا وطنی د کورنۍ لاتیفی څخه لریوالی ناشنا چاپیریال او سخت کارونه هغه عوامل دي چې ځینې افغانان په نشو اخته او خپل هیواد ته ناروغ راستنیږي. دا چې افغان ځوانان په کډوالۍ کې معمولا څه ډول نشي کوي، د کډوالۍ پر مهال کوم ډول کسان ډیر نشو ته مساعد دي، د معتادو مهاجرو راستنیدل به افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړي، حاکم نظام او د معتادینو کورنیو ته څه کول پکار دي، په دې اړه مو له ارواپو متی الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې کډوالۍ له احتیاط سره څه اړیکې لري.
یو څوک له خپل کور څخه مسافر کیږي او کډوال کیږي، هغه محیط کې چې دا لوی سوی ده او هغه محیط سره عادت لري، نو دا به له لاسه ورکوي. کله چې خپلوان، خپل اقارب او عزیزان له لاسه ورکوي، یعنی له هغې نه لرې شي، نور یو ډول مایوسي دغه شخص سره پیدا سي. کله چې مایوسي را پیدا سي، نور اړینه به وي چې دا شخص احتیاط پر ور لاړ سي او محتاط سي. څه آګاهانه یې او څه غیر آګاهانه یې. آګاهانه یې داسې ده چې در احتیاط نه خبر روسیږي چې احتیاط دغه اضرار لري او مصرف د مواد مخدر سړی محتاط کوي. غیر آګاهانه یې دی چې هیڅ خبر نه لري، لکه خپل وطن یې پریښی یو ځای ته رسیږي چې هلته هر افراد چې مواد مصرفوي د هغې کوټې ته یا د هغې هلته چې ژوند کوي هغې سره برابر ریگی، نور دی محیط لی مجبوریت لی وجنه دا سرای مواد مصرفوی. نور دا عوامل دا شخص احتیاط سر مواجه کوی.
دا کدوالی پر محال ولی زینی خلق نشو تا مخه کوی؟
دیل یو دول روانی ستوند سر مخه مخکیگی، او یا هم دا سی محیط سر مخکیگی چی حال تا نشهی مواد استعمالیگی. کله چې یو انسان رواني ستونزو سره مخ شي او یا هم د نشئی موادو محل سره مخ شي چې هلته مواد مصرفیږي، نو دا دواړه عوامل کولی شي چې یو شخص نشو ته مخه کړي. هر هغه څوک چې خپل محیط، خپل کور ریدی او بل هیواد ته یا بل محل ته مساکن کیږي او هلته ژوند اختیاروي، تر څو چې د هغه ماحول له خلکو سره بلدیږي، ممکن په دغه وخت کې د ده ملګرتیا له هغه افراد او اشخاص سره سي چې هغې یا مصرف کننده د مواد مخدر دي او یا هم معتاد دي. کله چې معتاد سره مخامخ سي، نو دغه شخص به معتادیږي او یا هم دا شخص له رواني ستونزو سره مخدی. او بل موضوع دا ده چې اکثرا غلط باورونه داسې سوي دي چې دا مخدره مواد مصرف تاسو مسکن کوي، تاسو لپاره آرامتیا درکوي. دا غلط باورونه ټول اشتباه او غلط دي.
افغان ځوانان په کډوالۍ کې معمولا څه ډول نشئی مواد کاروي؟
هر مواد به افغان ځوانان استعمالوي چې د هغه موادو لاسته راوړنه او مصرف په اسانی ډول باندې وي. په اسیایي هیوادونو کې معمولا چرس زیات پیدا کیږي، نو افغان ځوانان په کډوالۍ محل کې هغه نشئی مواد استعمالوي چې هغه لاسته راوړنه او مصرف په اسانه شکل وي او وخت هم زیات ونه غواړي.
په دوی کې ډیری وخت د کوم عمر کسان زر نشو ته مخه کوي؟
په دوی کې ډیر وخت هغه عمر کسان ډیر زر نشو ته مخه کوي چې هغې عمرونه تر دې سونه کم وي، 15 تر 18 پورې عمرونه کوي. دا هغه عمر ده چې انسان ډیر زر احساساتي کیږي او له دغه عمر نه لاندې عمرونو کې ډیر عاطفي ژوند له کورنۍ سره کړی ده. کله چې یو د عاطفي مینې محبت کمواله یو انسان احساس کی، نو خامخا در عمر که به ده افراد ستوندو سره مخامخ کیږي. کله چې دوی له ستوندو سره مخامخ شول، نو خپل د ذهني ارامتیا لپاره یوه لاره باید دوی انتخاب کړي، هغه چې سالمه لاره وي او که غیر سالمه لاره وي. معمولا هغه کسان چې علمیت او کورنۍ آګاهي ورکړې وي دوی سالمه لاره انتخابوي. هغه کسان چې آگاهی کورنی هم نی ورکلی او ده خپل شخص آگاهی هم تیتوی دی غیر سالم لارا دی ذهنی آرامتیا لپاره انتخاب کی، لکه مواد مخدر انتخاب کی. کله چه دی مواد مخدر انتخاب کی، نور دی چه وگوری چه ده مواد آرامتیا ور بر برخکا، نور معمولا بیازلی مصرفوی ترسو چه دی پا مخدرات حکومنده هم معتاد سی.
سره لدی سی افغانان د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې مهاجر دي، خو له معتادینو سره زموږ د مرکو له مخې ډیری افغانان په ایران کې معتاد شوي. د دې لامل څه کېدای شي؟
تر ټولو هیوادونو زموږ افغانان په ایران کې زیات له نشه یي موادو سره مخ دي او یا هم معتاد دي، ځکه دا په ایران کې خپل ایران هیواد زیات معتاد لري او د مخدرات توکو پیدا کېدل پکې زیات اسانه دي او مخدره مواد پکې هم زیات دي. او بل عامل هم دا ده چې د ایران هیوادوال په افغانانو باندې درانو کارونه زیات کوي، او افغانان چې کله هلته لاړ سي نو غواړي چې د کم وخت کې ډیر کارو کې مخدره مواد استعمالوي. په اول وخت کې هر څوک چې مخدره مواد استعمالوي دوی ته یو ډول دروغینه قوت بخی چی کولی سی زیاد کارو که. خب ده وقت با تیر دو سره فیزیکی کار به هم بیل مخدره موادو نسی کولی تره سو وقته.
افغانستان تا ده معتاد و کدوال و رستنی دل با افغانی طولن لچه ده وزتونزو سره مخ کلی.
معتاد خپل مریض او بیکار دی، میو مریض شخص نسی کولی چه خپل او روزمره ستونزی به خیر دول سره حل کری. کله چه افغانستان تا کدوال معتاد رستنه کیی، یو خو دی ده تداویی مشکلات دی او بل هم دی ده مخدره توگو ده استعمال ستونزه ده، او درهم دایی چه دی سره ده کورانی او ده خپل زن ده نفقه را غوندول او را طولول دی. کله چه ده غدری و رستونزو سره معتاد مخامخ کیگی، نور حروم رو به جامعه او کلنی بانده به منفی اغیزی زیادی وی.
دا محل افغانان اردی چه ده کاروبار او یا نور مجبوریتون الامل بحرانوی هیوادونو تکرده سی، سکول پا کاردی ترسو حل تا پنشو اختنی سی.
د دې لپاره عامه پوهاوی په کار ده او کورنۍ ته دا په کار ده چې له دې سره ارتباطات وساتي تر څو دغه فرد کورنۍ د عاطفي له لحاظه احساس د کمبودي ونه کړي، تر څو دغه ځوان یا هر څوک د کوم وګړي د کور چې اوسېږي د مخدره توکو باندې روږدی نشي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وشی، پلار دی پودر وشی، یا می خور الجزت پودر وشی، یا دی میر پودر وشی.
پلار پا مری که نوام، پا مور خوست بی خبر نه، بخم خواب مورم.
چی مونگ پلار نواخست یو نیم لک دالر بو، انداغ سرمایه مطول او خرم.
دا نشه موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیز خپرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خپرونه واوري. د کابل ولایت اوسیدونکو حمید الله له وکال راهیسې نشه کوي. د لومړی په هغو شربتو معتاد شو چې د ټخي لپاره څخل کیږي او وروسته یې نشه یي ګولیو ته مخه کړه. حمید الله چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی وایي چې ډیر کلونه مې په درملتون کې د فارمیسیس په توګه کار وکړ، خلاص تراغلی ټولې پیسې په نشو کې راڅخه ولاړې. دا چې حمید الله د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مخ تر دې نشي مواد مخدر باندې روغ دي چې ما په یو دواخانه کې مصروفه په وظیفه باندې ولا فارمیسیس وظیفه مې جرا کوله تقریبا اته کاله. الله حول ور چې په کوم مواد باندې روغ دي څولم دي هغه یو رقم د ټوخي شربتان راځي د کلمینالجي په نامه باندې پاکستاني شربتونه چې دا د سینې د نرمولو دپاره په حاصل کې راځي، خو بدبختانه ما ځینې غلط استفاده وکړه. هغه ورپسې بیا پریماډور او لخیل مواد مې پرېګبلین ول. په یوه ورځ کې حتی تر 3-4 دانو هم رسېدلی وو. موږ په خپل هم پر دې باندې کېدلو چې دا د خپل ډوز نصیحت واوړي نو په سړي باندې انګسیت یا د نشي حالت راوړي. نو اول وار خو موږ د تجربې په نامه باندې په ځان باندې تطبیق کړل چې دا څه رقم ته یوه نشه لري یا څه حالت په سړي باندې راولي، هغه پسته پسته سوکه سوکه دونه پکې غرق سولې سیستم جګولو سرم نسو خلاصولې پکېم راټولولې پکېم نسو راټولولې. اصلا خود منشي مواد پر عموما کې لسر نیولې تر نوکانو پورې ضرر لري، او خو به دوه مواد په خصوص د اشتیانه ډېر زر سړی لمنځه وولو کوم چې سی به واده کړی ول د خانداري نه به ډېر زر پاتې کولو زرین زالی ورته پیدا کوله، او حتی د بدوید مافیا د تشوی درار سره به د منی وب ور سره خارجي دلې. نو بیا په خصوص پرشت بدن کې پادوکوالي د ضعیفتو کې په درې وختو کې به ما یو ډوړې هم د ننوي ډوړې نه سو خړلې، او به ما پر وختانو باندې ډیر زیات اغیز کړی ول. سی ورځ سی اس نه ول سی ما به حساب تر 200 300 وختان به ما دی سر تویدل، اته د غله دار به ما وختان هم نسب کې خولې ډیر کمزوري کړی ولم د ذهن لخوانه شاب د اوسې خبره تر وکړه یو د خبره زمان به یې روه بخي ابسولرات سفر کړی ولای زه بکر الله خپل کار نه ل خپل وظیفینه بل کور خواته ولالم په وجیسی ل خپل مور سره ل خپل ادي سره ل ورور سره ل فامیل سره د دوه دقیقینه مې قصې وکم زه کو شګیره کړی ولما ان تنهای جيبه مې خو کېدل چې فقط اخ دوس مواد خپل عمل مې وسی ل مرګور سره چې بکل کل یو چیرته بکلو هر څه به ټوکی دوست قصې کولې مو بس خپل خمارتیا کې وګرځیدل یم خپل نشي په حالت کې بولم ځینې ځوانان په دغه عملو باندې اختصاصي وي چې هغه اقتصادي مشکلات درلودل یا بیکاره یا بېروزګاري درلودلې. نو ما الحمدلله له الله تعالی راضي یم، ښه کار مې درلود، ښه وظیفه مې درلودله، فامیل ته مې کوم داسې ګذر مانه درلود چې زه ورته وایم چې ولا زه خو بېکاره ولم یا تاسې ماته پیسې نه راکولی چې په دې عملو باندې پر خراب کارو باندې مختص ولم. نو زه سل په سلو کې ملامت ولم او رمدې شپنه چې زه دا اوس بستر یم چې ما اقتصادي وضعیت ښه ولو داسې نه معلومېدل چې لکه مریض غوندې اوسم. نو یو مریض له ما نه یو پوښتنه وکړله په دې شفخانه کې بیا اصول دا شی ول چې لمنې به د مریضانو ور پرې کولې. نو دا سړی له ما نه د پوښتنو په حالت کې ده چې کله د ما لمن ته متوجه سول چې پوه شو چې دا معتاد ده بس له ما نه یې مخ واړولو. نو زه هلته پوه شولم که ته وایم اوس افغانی امید ولی نو د سړي به بیا له تا سره صحیح برخورد کړی وای وای تا خپل مشکل به له تا نه غوښتی وای خو دوباره که بیرته له ما نه مخ واړوه چې دا خطر ما بهتره معتاد شی ده. او بل خبره دا ده چې دغه چې د امر بالمعروف رئیس ده دنه ما یو پوښتنه کوله نږدې ورلم. نو ما وویل چې زه اوسم هغه قدر سیم دی باندې درلود یاسې ډاکټر ولم زه اوسم هغه ډاکټر یم. ما دته لاس مخته کړل دته سیم لاس مخته کړل درته ویل خبره دی وای لاس مره کوه. یعنی موږ حتی دونه جامعې نه له خپل موقفه یا دونه ولیدلی ولو سړیتوب لایق موږ نه بللو.
آیا پوهې دلست؟ آیا پوهې دلست چې ځینې معتادین ولې تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدرې خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دروز باندې استفاده تنه کوي چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوه مهم لامل چې د ټولرانس یا زغمل یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې، یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم د څه هم کېدل شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي کله چې دوی د تداوی څخه ورسره بیرته لابس یا بیا راګرځیدنه رامست شي هیروین پر ځای دوه میت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډیر زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي. میتامفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چیرته یو مریض د میتامفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چې راګرځیدنه کوي مواد ته نو پیچکاری په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي. څومره چې د موادو شدت زیاتېږي همغومره ورسره مشکلات زیاتېږي. لومړی علت خو دا ده چې خفګانونه همدارنګه بې وسي اقتصادي مشکلات دي، یعنی سټرس یا فشار، ناوړه دوستان دي، د فامیل حمایت نه لري، دوی بیرته راګرځیدنه کوي. هغه محفلونه چې پاغه کې شراب پورې نه او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي. همدارنګه هغه تداوی چې تکمیل شوی نه وي هغه هم د دې عامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځیدنه کوي.
آیا پوهې دلست؟
دا زادرادیو درنو اوریدونکو دا
دا دې د زهرو کاروان خبرونې ورستی برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې غفار سخت کال په خپل ځمکه کې کوکنار کرلی او خوشحاله دی چې له دې لارې به ډېرې پیسې وګټي، خو په دې وخت کې د هغه کوچنی زوی اجمل په ډېره وارخطایي کور ته راځي. دا چې اجمل ولې کور ته په وارخطایي راغی، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
قزی او قزی
سوایا چا خبره ده؟
زیره می در باندې کبیر زوی در آغای.
او خدای شکر دی.
سلام علیکم موری.
و علیکم زوی جان، دل تو راست نیستی را تا اخ صدقه جستم، شکر چی را آغ دیست.
خیرسی موری،
تا در آغا وقتا در پلار سر دی مجلس کوا، زبا چای در تا جولی کم.
سما در موری خیرسی.
کبیر زوی کینه در تو شکا بانی در بالخت تا کیو کن؟
خیرسی پلارا تم کی نه دلته
خوشو بچی چې په خیر راغلی. درې میاشتې مسافری دې را باندې درې کاله شو، ډیر مو یادې دلی.
زما هم یادې دلی بابا، خو امتحانونه و څنګه مې کړی و، امتحانونه چې تیر شو دغه دې زم راغلم. بابا د لاسونه دې ولې په خټوکه کړی دي؟
زما کمې وبه کوله زویا، همدا اوس راغلم.
ها ها، نو څه شی دې کړلی دي؟
باز زویا غم یې مکوه، سره نوټونه مې کړلی دي. نوټونه؟
نوټونه پوه نه شوم بابا.
مطلب می داده چی تاریاک می کرلی دی؟
یو بل شی با دی کرلی و بابا؟
بل شی کل دور پیسی گتی؟
ولی نگتی بابا؟ پروس اکال چی انوار کاکا تاریاک کرلی و او منگم غنم دا انوار کاکا تاریاک پولیس رو مات کرل، خوزمال چیسم نو، نو دا کال غلا خو مدرلوده؟
دا پروس اکال خبر پریده.
پکر نکم چی مگ دی دی تاریاک و گتی و خرو.
ولی بچیه؟
و چیز کور تراتلم نو پولیس می ولیدله چی سو تکتر ور سره و او دا کلی پا بار سر کی کوکنار ماتول.
دادی زوی چای می راوری، قربان جسم سنگ می یادی دلی، شکر دی چی راغلی.
موری زمام دیر یادی دلی، خو پا امتیانون که بوختو ما.
بابا بابا
اجمال زوی چه خبر را داشی داسی وارخطایی؟
بابا پولیس راغلل زمو کوکنار ماتوی.
چه شی زمو کوکنار ماتوی؟
هو تو ټیکټرونه ورسره دی.
څه شی ته ودرېږې چې زه ورشم؟
بابا څه کوي؟ له کومه سره یې معلومه وي؟ تاریخ خواسم لاړل، خدای مکه چې وستا بندې نه کي.
د دوی پلار مې هم نشي بندې کولی.
وسره خدای ته وګوره، مه ورځه بې ځایه ځان له پولیسو سره په جنجال کې مه اچوه.
بابا خدای ته وګوره، مه ورځه، دا ټوکې نه دي. حکومت دی، حکومت حکومت خپل دلیل لري. وایي د کوکنارو کښت غیر قانوني دی او تم غیر قانوني کار کړی.
نه زه ورځم و بګورم چې دوی څنګه زما کوکنار ماتوي.
بابا خدای ته وګوره، مه ورځه.
وا سړیه خدای ته وګوره، مه ورځه.
کومندان صاحب، په ټول کلي کې مو اول زما کوکنار را مات کړل.
کاکا یوازې ستا نه، د ټول کلي کوکنار مو مات کړل. ته شاوخوا وګوره، د کوکنار کوم ولاړ بوټی وینې؟
د حکومت خو بل خیر راونه رسید، بس دغه یو کار یې په وس پوره دی.
دا هم مهم کار دی. ستاسو د کوکنارو له لاسه په لکونو ځوانان په تاریاکو او پوډر اخته سوي دي.
موږ خو به نه وي اخته کړي، موږ خو یو څو غرانه ګټو.
ته خپلې پیسې ګټې، د نورو خلکو اولادونو په کیسه کې هم نه یې. ها
خیر، دا وار خو مو کوکنار را مات کړ، بل ځل به زه درسره ګورم.
تر اوسه مې ستا ډېر خاطر کوه، خو ته بیخي له حده تیر شولې. الوکانو دای ولی سی موټر ته پورته کوي، خشه کوي.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه پر همدی ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
اوس د رادیو ته د خپلو سیمو حال ووایي.
دا ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
ازادي راډیو 14 ساعته